په داسې حال کې چې په زرهاو خارجي سیلانان له ټونس نه د تښتې په حال کې دی، صدر اعظم ال سید حبیب یو لړ نوي امنیتي اقدامات اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په وینا کې نړیوال مرکچیان هیله مند دي چې د روانې میاشتې تر پای پورې به له ایران سره یو موافقې ته ورسیږي. او کوردي ملیشا چې د امریکا د هوایي قواو ملاتړ وسره وایي چې د اسلامي دولت وسله والې د سوریې له زرهدي ښارګوټي کوبانی نه ویستلې دي. محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 ده. په واشنگتن کې د ماخوستن اتنی بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 15 بجو سره سمون خوري. محترم اوریدونکو، باید په ډیر معذرت ووایو چې د ځینو تخنیکي عوارضو له امله زمونږ د پروګرام شروع لږه وځنډېدله، خو دا د خپلې عادي خپرونې ته دوام ورکوو. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کړو. په دې خپرونه کې مو د موضوعګانو ته ځای ورکړی دی. د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل څرګندونی، د پاکستان په جنوب کې د سخت ګرمۍ له امله د زور نه زیاتو کسانو مرګ، او په هند کې د لمر د وړانګو نه د برېښنا د تولیدولو په د ټکنالوژۍ نه استفاده. لومړی به طاهر اڅکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته ووري.
د نورستان چارواکو ویلي چې د وانت ویګل ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. دغه ولسوالۍ حکومتي قواو په محلي وخت تیر ماښام د طالبانو څخه ونیوله. په دې جګړه کې یو څلوېښت کسه وژل شوي او تر 50 زیات زخمي شوي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم امریکا جغت ویل چې په دې جګړه کې 18 پولیسان او درویش وسلوال طالبان وژل شوي دي، او درویش حکومتي عسکر او 15 طالبان زخمي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې د ایران د زروي چارو مرکچان هیله مند چې دوی به وکړی سي د دې میاشتې تر پای پورې یوې موافقې سره ورسیږي، مګر بیا هم دې ته ضرورت لري چې په ځینو ډیرو سختو مسئلو باندې کار وکړي. د بهرنیو چارو وزیر کیری دا تبصره پرون د شنبه په ورځ په ویانا کې په داسې حال کې وکړه چې هغه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د تړلو دروازو تر شا په یو لړ خبرو پیل وکړ. ظریف وویل چې دواړه خواوې د ته ضرورت لري چې ډیر سخت کار وکړي او مخ په وړاندې ولاړ شي. هغه وویل چې که دواړه خواوې مثبت ګامونه واخلي او اضافي غوښتنې ونه کړي، نو موږ به خامخا داسې معاملې ته سره ورسیږو چې په هغه کې به د هر چا ګټه وي. د تونس صدر اعظم الحبیب السید پرون د شنبې په ورځ په داسې حال کې په هیواد کې د امنیت پیاوړی کېدو هلې ځلې پیل کړي دي چې په زورګونو خارجي سیلانیانو د ورستۍ تروریستي حملې له کبله د تونس څخه په وتلو شروع کړی ده. ښاغلی السید امر وکړ چې احتیاطي اسکر دي په هوټلونو او د سیلانیانو په نورو ځایونو کې واچول سي، او وی ویل چې هغه اتیا مسجدونه دي وتړل سي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې توندلاري وازونه پکې کوي. د حمله چې د جمعې په ورځ وسوه په هغه کې لشته لږه 18 کسه وژل سوي او په لسګونو تنه زخمي سوي دي. کوردي جنګیالیو د اسلامي دولت ډله یا داعش د کوبانی د سرحدي ښارګوټ څخه پسې اخیستې ده. د سوریې د څارنې د یوې مؤسسې او فعالینو له قوله د دغې ډلې جهادیانو دوې ورځې مخکې د کوبانی ځینې د هستوګنې سیمې نیولې وې. په دې جګړه کې د پنجشنبې د ورځې را په دې خوا لږته لږ 104 او یا ملکي وګړي وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خپل یو راپور کې ویل دي چې کوردي قواوی اوس د داعش په جګړه مارانو پسې ګرځي چې پیدا کړي، ځکه چې هغوی فکر کوي دغه جګړه ماران به په کوبانی کې پټ شوي وي. محلي ژورنالیست رودی محمد امین وایي چې ټول کوبانی اوس د کوردي جنګیالیو تر کنټرول لاندې دی. یوې ښځې پرون د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبي کارولینا د ایالت حکومتي ودانۍ ته نږدې یوه ورځ وروسته له هغه کانفدرېټ بیرغ راکوز کړ چې جمهور رئیس باراک اوباما هغه د پرله پسې او سیستماتیک ځپنې او نژادي کنټرول راپاته نشه وبلله. د بریټني نیوسم په نامه یو افریقایي امریکایي 10 کلن ښځه وروسته له هغه سمدستي ونیول شوه چې دا بیرغ یې راکښته کړ. د دې پیښې ویډیو او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. پولیسو د دې بیرغ د راکوزولو په اړه یو سړی هم نیولی دی. په دواړو باندې دا تور لګېدلی چې د بیرغ سپکاوی یې کړی دی. یو ساعت وروسته کانفدرېټ بیرغ بیرته اوچت کړای سو، او د دې بیرغ طرفدار مظاهرچیان هم د پیښې ځای ته راورسېدل. دا بیرغ د قانون له مخې د جنوبي کارولینا د ایالتي ودانۍ د پاسه رپیږي، او د هغو عسکرو درناوی کوي چې د امریکا د کورنۍ جګړې په وخت یې د غلامۍ د طرفداري اتحادیه یا کانفدراسیون د پاره جګړه کړي و. د نایجیریا په شمال کې پولیسو ویل چې دوی ځانمرګي بمچون کې شزي پرون د شنبې په ورځ په خپل بم وجل سوي دي. هغوی غوښتل د لارې په سر موټر ودروي او د میدوګوري ښار ته ځانونه ورسوي. د پولیسو یو سایه منصب امریکا ژغته وویل چې دغه ښځې د سړک پر غاړه ولاړې وي چې څوک موټر ورته ودروي او ورسره وایخلي، مګر موټر چلوونکو د هغوی چندان پروا نه کوله. هغه وویل چې په محلي وخت د ماپښین څه د پاس څلور بجې وي چې پولیسو د چاودنې ږغ واورید. هغوی یوه ښځه ولیده چې د بم چاودنې ټوټې ټوټې کړې وه او یو بل ښځه هم هغه بم وجلې وه چې تر ملای تړل سوی وو خو لا چول سوی نه و. خبرونه ختم شول.
تاسو خبرونه واوریدل دلته په واشنگتن کې د ماخام 8 بجې او 8:30 ثانیې دي. دا زموږ او دا هم زموږ د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د ملي غورځنګ په نوم یو نوی تحریک په افغانستان کې د مخدره موادو په خلاف د مبارزې لپاره کمپاین پیل کړی دی او وایي چې په کابل او ولایتونو کې به عام ولسی خلک، دینی علما، قومي مشران، مدني ټولنې او مطبوعات د نشه یي موادو په خلاف په مبارزه کې شامل کی. نور تفصیل د کابل نه زمنګ د خبريال ممتاز بهیر په ریپورت کې واوري.
دا د هغه تمثيل کوونکو د تمثيل یو برخه ده چې په کابل کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ د منځلو په مناسبت د افغان ملي غورځنګ په نوم د یو ولسی خوځښت لخوا په یو غونډه کې ننداري ته وړاندې شو. په دا غونډه کې چې په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې په ملي کچا د ولسونو د ګډون لپاره جوړ شوی و، د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت یو شمیر چارواکو، دینی عالمانو او د افغان ملي غورځنګ یو شمیر غړو ګډون کړی و. د دغه غونډې مشر ډاکټر خوشحال روحي غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې د ولس د هڅونې د کمپاین د پیلېدو یادونه وکړه او ویل د دې کمپاین لاره به په کابل او ولایتونو کې عام خلک، دینی عالمان، قومي شان، مدني ټولنې او رسنۍ د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې ته وهڅوي.
موږ غواړو په نږدې ورځو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې، ځوانانو او رسنۍ یو ګډ ورکشاپ درو غواړو او په دې کې په مشخص ډول سره ستونزې په نښه کړو، حل لارې په نښه کړو او بیا هر هغه چې د ډله شته هغه خپل دندې هغه په غاړه واخلي او بیا د یو همغږۍ لپاره موږ کولای شو دغه کمپاین تر سره
د غراز د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وای هغه هیوادونو چې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې لاس ترولنه درلوده ولسی اړخ ورکه د پام وړ رول درلود، ځکه د ملي خوځښت تر نوم لاندې یو پروسه اعلان کړی دا چې نننۍ کمپاین دغه خوځښتونو یو نمونه ده.
دغه سي ولسی خوځښتونه به پرته لدی چې کوم بودیجوي مشوق ولري د ستونزې شدت او وسعت په نظر کې نیول سره یو ابتکار ولس په غاړه لري. دا به تقوی شي نه یوازې کابل کې بلکې په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ او هر کلی کې باید داسې ولسی خوځښتونه پیل شي تر څو په دوامدار ډول د تریاکو اقتصاد له منځه لاړ شي.
د ښاغلي شیرزاد پر وینا له مخکې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې د ولسونو ګډون او هغوی ته د عامه پوهاوي ورکول پروژه‌ای بڼه درلوده او د بودیجې د ترلاسه کولو په هدف یې کار کاوه چې مثبتې پایلې نه درلودي. په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې دا ولسی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د بل هر وخت په پرتله په دغه هیواد کې د نشئی توکو د کار، تولید، قاچاق او د غراس پر دغه توکو د روږدو کسانو په شمیر کې په بیساري توګه زیاتوالی راغلی دی. د افغان حکومت لخوا د خبرو شوو شمیرو له مخې تیر زیږدیز کال په افغانستان کې پر 2400 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و چې ورڅخه 6400 ټنه اپین ترلاسه شوی. دا اندازه د نړۍ 80 سلنه اپین جوړوي چې په تیر کې ساری لیدل شوی نه دی. دغه راز افغان حکومت وای دا مهال په افغانستان کې سباندې 3 میلیونه افغانان نشئی توکي کاروي چې په 2012 کال کې دا شمیره شاوخوا 1.5 میلیونه ته رسیدله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د لوګر ولایتي شورا وایي چې په دې وروستیو کې د برکی برک او څخ پولیسوالیو کې د وسلوالو د غوښن لامل د جنکو یو شمیر خونځي تړل شوې دي. خو د لوګر د پوهنې رئیس د دغه خونځیو تړل کېدل ردی. پام وکړئ نور تفصیلات له کابل نه د آزادې رادیو د خبریال رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د لوګر ولایتي شورا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکی برک او سر خلوصوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل سوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي.
دا ښوونځی چې دی ټول د نجونو ښوونځی دی چې لاس یا دولس همداسې راځي د ویرې لاس د متعلمین ورته نه راځي. ځینې کسان دي چې متاسف دي نه غواړي
ژر بیرته پرانستل سي. په لوګر کې 295 خونځي موجود دي چې اوش پېټې لیسي درې اویا منځني او پاتې نورې لومړني خونځي دي. په لوګر کې اوس مهال 1,03,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15,000 نجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کلک ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل سوی.
لوګر کې د نجونو مکتبونه د چا لخوا نه دي بند شوي. مکتبونه ټول په خپل حالت کې دي او ټول شاګردان خپلو مکتبو ته ځي روزمره.
بلخو د لوګر ولایت د ښځو چارو ریاست هم په دې ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې په برکی برک او سر خلوصوالیو کې د وسلوالو د ګواښونو له ویرې یو شمېر نجونې ښوونځیو ته نه ځي. په ورته وخت کې د سیمې اوسېدونکي هم وایي چې سلګونه نجونې په دې ولسوالیو کې ښوونځیو ته نه شي تلای. د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکي محمد الله تسل ازادي راډیو ته وویل چې پر ویشل شویو شبنامو د طالبانو مهر لیدل کیږي.
ولسوالیو کې چې زه څومره دقیق خبر یم، په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه دولس ښوونځي بیا په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
په لوګر کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدلو خبره په داسې حال کې خپرېږي چې څلور ورځې څلور نیم میاشتنیو ازموینو ته پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کوم مانعات نه و کړی.
جانانا دا خوی زستا یما جانانا دا درو وی دروخ چنی دا درو وی دروخ چنی
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی د ګینی په ساحلي سیمو کې روغتیایي چارواکي وایي چې د ایبولا د ساري ناروغۍ په بشپړ توګه د پایته رسولو په مقصد ګوټي کوټي ګامونه پورته کړي دي. د هغه سیمه ده چې دغه ویروس پکې پروس کال ګڼ شمېر کسان وژلي وو. د امریکا غ خبریال کریم کامارا د ګینی د فورکاریا ولسوالی نه یو رپورٹ را لیږلی دی چې زموږ همکار خلیل خان یې تا غټی کې در اوري.
د افریکارا پدری ولسوالی کې چې هلته د ایبولا ساري ناروغي د یو کال وروسته هم شتون لري، د ګینی حکومت لخوا دیونه کرندن سی ودی. د ښارګوټو نمونه ډکسن بوریما، تمرانچی او کولوټا دی. په افریکارا کې د ایبولا د ساري ناروغي پر ضد د مبارزې کوارډینیټر محمد کامیرا وای د غنی ستراتیژي لغوه وروسته عمل سی ودی چې د درې واړو شارګوټو سیدونکې په دې خبره کانې سی ودی چې د یو شت ورځو پورې به په خپل کورونه کې دننه پاتې وي. هغه ول
Nouvelle stratégie est basée d'abord sur la négociation avec les habitants du village pour
accepter le reste de ce place pendant 21 jours sur leur consentement et sur leur consentement et sur leur consentement et sur leur consentement et sur leur او په وړیا توګه د وایو باور کوي. چارواکو د خبرداري ورکړې چې ایبولا هغه نارغان چې ځانونه پټوي هغوی به ونیول سي او محاکمه وسی. د ایبولا ناروغي په لایبیریا کې ختم سي ده، خو په سیرالیون او ګینی کې اوس هم خلخال نشلیدل کیږي. په 2013 کال د دسمبر د میاشتې راهیسي چې دغه ناروغي خپره سي، د لومړی ځل دی چې د ګینی حکومت یو لویه سیمه کارنتین کړی ده. د ګینی هیواد نړیوال ملګري لکه میڈیسن سائنسز فرنٹیر یا بے سرحد ڈاکٹرانو سازمان وای دا گام د سٹایلو ور دی زګه چې د غسایلی سیمه د گینی برخه ده چې هلته د ایبولا ناروغي تر اوسه نه ده ختم سی وي. خدا سی راپورونه همسته چې ځینې کسان چې د ایبولا ناروغي ویروس سرت پک شکړی دی د دې سیمه څخه تښتیدلی دي او د زیاتره کسانو په اړه فکر کیږي چې پلازمینه کونارکی ته تللی دي او دا غو د منډل د لپاره پا پلټین روان دي. د کونار کې په ماتام سیمه کې د ایبولان ورغی شپږ نوي کیسونه راپور سوي دي. د روغتون منابع وای چې دغه ټولو کسانو د ایبولا ویرس د یوې شي څخه خسي دي چې د فریکاره څخه تښتیدلی و او وروسته بیا په پلازمینه کې مړه سوه. د بېسره د ډاکټرانو یو کارکوونکی رابرټ اولیور وای چې د ایبولا ناروغي د ختمولو لپاره به هر ډول هڅې وسی.
On doit recenser tous les ménages pour assurer que tout le monde est confortable à la réponse. Tout le monde reste sur place pendant les 21 jours.
هغه وای دوی په دې سم کې ټول خلک رېجستر کړي چې دا ډاډه کړي چې د یو شتورز پورې خلک په خپل کورونه کې په آرامه پاتوي. په افریقاره کې د کرنټین د نافذو وروسته خلک خوشاله ښکارېدل. ځای اوسیدونکو وویل که د دوی کرنټین کول په سیمه کې د ایبولا ناروغي خپرېدل درولی سي نو په دې چې کوم داغ لګېدلی دا به لري سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د چین د اقتصاد په باره کې عمومي نظر دا ده چې مخ په اورو کې دوده. په امریکا کې د ځینو څارونکو په قول کې د چین په اقتصادي سیستم کې پراخه اصلاحات را نشي نو د چین اقتصاد د رکود سره مخامخ کېدای شي. د امریکا غږ خبریال یانګ چین په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی. څنګه د چین اقتصادي رکود په امریکا تاثیر کولی شي نو دی موضوع په امریکا کې د پالیسۍ د طرحانو نظر ځانته راجلب کړی دی. په کانګرس کې د اریزونا د ایالت جمهوریت غوښتونکو غړي په دې تازه وخت کې د کانګرس په استماعي غونډه کې نو وویل د پرمختګ او نړیوال نفوذ لپاره د چین کوشش د انډوالانو او متحدینو د لاس نه د ورکولو په قیمت تمامیږي. په اساس کې نقصته په سیاسي اقتصادي او نظامي لحاظ غیر توازن موجود دی. د چین اقتصادي وده په دې وروستیو کلونو کې اورو شوې ده. د هغه سیال مخې چې د چین حکومت نخبره کړې دا تیر کال اقتصادي وده څه کم 8% وه چې په تیرو کلونو کې له 10% نه هم زیاته وه. ډیریک سیزر چې د امریکا د انټرپرایز د انسټیټیوټ غړی دی نو وویل د چین د ورو اقتصادي وده مخه نشي نیول کېدای ځکه چې دغه ستونزه څه باندې 10 کاله زړه ده.
سات خبرونه تاسو ته سپام راړو. د نورستان ولایتي چارواکي وایي چې حکومتي قواو د وان بیګل ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته انیولې ده. د ولایتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې 114 کسان وژل شوي دي او د 500 نه زیات ټپیان دي. زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې په لومړي سر کې چارواکو دا ادعا کړې وه چې د لسګونو خلکو کورونو ته اور اچول شوی دی. خو د نورستان والی وایي چې یوازې د شپږو حکومتي منصبینو کورونه سوځول شوي دي. د طالبانو یو وایي زبیح الله مجاهد ویل چې د وانت وایګل ولسوالي اوس هم د طالبانو په لاس کې ده. هغه وویل چې په جګړه کې 15 حکومتي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د ایران د زروي چارو مرکزیان هیله لري چې وبکړی شي د دې میاشتې تر پای پورې به موافقه د سره ولسیږي. مګر بیا هم په ځینو یو لړ مهمو او سختو مسایلو باندې لا کار روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تبصره د شنبه په ورځ په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د تړلو دروازو تر شا د ملاقات نه وروسته کړې ده. د ټونس صدر اعظم سید الحبیب پرون د شنبه په ورځ په داسې حال کې په خپل هیواد کې د امنیت پیاوړي کېدو احکام صادر کړ چې په زرګونو خارجیان د دغه هواد نه د وټو په حال کې دي. سید امر کړی چې احتیاطي اسکر دې په ټولو هوټلونو او د خارجي سیلانانو د لیدلو په ځایونو کې واچول شي او هغه اتیا مسجدونه د وترل شي چې د شمالي افریقا په دغه هواد کې تونلاري وازونه پکې کوي. کوردی جنگیالو د اسلامي دولت یادایش د نه د کوباني سرحدي خارګوټه نیولې ده. د سوریې د څارنې د موسسه وینا په اساس باندې د اسلامي دولت ډالر د خارنا وسلې ده. په دغه جګړه کې چې د پنځم د پورس پیل شو کم تر کمه 104 اویا ملکی وګړي وژل شوي دي. د امریکا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړي چې کوردي قواوي اوس هم د داعش په وسلوالو پسې ګرځي چې پیدا کړي. یوه خزه پرون د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبی کارولاینا د ایالت حکومتي ودانۍ ته نږدې یوه روسته له هغه د کانفیډریټ بیرغ راکوس کړ چې جمهور رئیس بارک اوباما دغه بیرغ د پرلپسې او سیستماتیک نژادي کنټرول راپارونه وبلله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د کابل او افغانستان د څو کورونو د هوا حالات د سانډیګراد په حساب کابل د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه اتل جلال آباد لوړه 41 ټیټه شپږیش اسدآباد لوړه 30 ټیټه شپاړس قندهار لوړه 41 ټیټه اتیش رات لوړه 41 ټیټه شپږیش غازی لوړه 11 ټیټه شپاړس کندوز لوړه 41 ټیټه یویش میمنه لوړه شپږیش ټیټه دویش فیض آباد لوړه 15 ټیټه یویش قلاینو لوړه 10 او ټیټه شل په پیښور کې تودوخه لوړه درجه 41 او ټیټه 20 درجه دا په کوټه کې لوړ شپږ دیش او ټیټه 8000 درجه اټکل شوی دا. محترم اوریدونکو په توشي وو کې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.